السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د سفیو لاستن اگزیم تاسو هم د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خپرونه اورئ. په خپرونه کې اورئ چې د انتخاباتو ته د کورنۍ چارو وزارت امنیتي کمیټه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو یوازې 10% مرکزونه د ناامنۍ او په ځینو سیمو کې د لارو د نشتوالي له امله تړلي وي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د خپلو کارکوونکو د امنیت د نه خوندیتوب او په انتخاباتو کې د زورواکانو د مداخلې له امله اندېښنه څرګندوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحب در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې اووه تنه طالب وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو وروستی لیست اعلان کړ او په عراق کې د تاوتریخوالي د پیښو په لړ کې نن په دوو حملو کې 12 تنه ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې چې د شنبه په ورځ کېږي د رای ورکولو د مرکزونو وروستی لیست اعلان کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشار رئیس ضیاءالحق امرخیل نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې 10% مرکزونه به د ناامنۍ له امله تړلي وي. د نوموړي په وینا ټول 6015 مرکزونه په پام کې نیول شوي چې 338 به یې تړلي وي. په خو امنیتي چارواکو ویلی و چې د رای ورکولو یوازې شاوخوا 15% مرکزونه به تړلي پاتې وي. لبلې خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ولایتونو کې د کارکونکو امنیت له خطر سره مخ دی. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر نن خبرلانو ته وویل کچېرې د دوی د کارکونکو امنیت ټینګ نشي نو د انتخاباتو شفافیت ته به زیان ورسیږي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ثبت شوي هم دي.
زمونږ ډیره اندېښنه د انتخاباتو د امنیت او شفافیت په هکله ده. هسې نه چې خدای مکړه دا پروسه د امنیت د نشتون له امله له ستونزو سره مخ شي. موږ د خپلو کارکوونکو په ځانګړې توګه په ولایتونو کې د خپلو کمیشنرانو د امنیت په هکله ډیر اندېښمن یو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د اندېښنه ښیي چې په وروستۍ یوې اونۍ کې په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر او یو ساحوي دفتر حملې وشوې. د ملي امنیت عمومي ریاست په تخار ولایت کې دوه کسان په دې تور نیولې چې غوښتل د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د دې ادارې اعلامیې ویلي چې دغو کسانو د پاکستان د استخباراتي شبکې په لارښوونه پلان درلود چې یو شمېر تروریستي او انفجاري فعالیتونه سازماندهي کړي. د اعلامیې له مخې نیول شوي کسان به په خپل جرم اعتراف کړي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې اووه تنه طالب وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کونړ د امنیې قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو طالبانو په امنیتي پوستو حمله وکړه. نوموړي وویل چې په دې نښته کې درې سرحدي پولیس هم ټپیان دي. د بغلان استیناف محکمې نن یو تن د دوو کسانو د وژنې په جرم په اعدام محکوم کړ. د دې ولایت د استیناف محکمې رئیس محمد کریم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په اعدام محکوم شوی کس تیر کال له یوې لفظي شخړې وروسته دوه کسان وژلي وو او دوه نور یې ټپیان کړي وو. نوموړي وویل چې د قتل پلار هم په دې قضیه کې د لاس لرلو له امله په 15 کاله بند محکوم شو. په عراق کې د تاوتریخوالي د پیښو په لړ کې نن په دوو حملو کې 12 تنه ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. عراقي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو په موصل خرګوټي کې اووه تنه سرتیري دی تلاشۍ پر مهال وژلې. په بله جلا پیښه کې یو انتحاري حمله کوونکي خپل انفجاري توکو څخه ډک موټر ته په رمادي ښار کې چاودنه ورکړه چې 15 تنه ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. د عراق امنیتي چارواکي هڅه کوي چې د دوو میاشتو حملو او خونړیو پیښو څخه وروسته د رمادي ښار کنټرول په لاس کې ونیسي. ټاکل شوی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د کړکیچ د ډیپلوماتیک حل لپاره د خپل بهرنیو چارو وزیرانو په کچه پر دې کتنې موافقه وکړه. په ترکیه کې د انتخاباتو پر مهال د دوه مخالفو ګوندونو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وژل شوې. د ترکیه خلک نن د ښاروالیو او انتخاباتو لپاره د رایو صندوقونو ته لاړل. دا ټاکنې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د شهرت لپاره ازموینه ګڼل کیږي. شاوخوا دوه میلیونه ثبت شوي رای ورکوونکي به د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې ښاروالان غوره کړي. شپږ لوی ګوندونه په انتخاباتو کې ګډون لري. او استرالیا چرواکی وای هغه ټوټې چې پرون د هند له سمندر څخه یوې بیړۍ راوړې د ماليزیا د بيدرکشه ویلوتکې نه دي. د استرالیا د سمندري چارو د خوندیتوب د ادارې چرواکو نن وویل هغه مواد یا ټوټې چې چینایي او استرالیایي بیړۍ له سمندر راوړې نور شیان دي، نه د ماليزیایي الوتکې ټوټې. د استرالیا، جاپان، چین، کوریا، امریکا او ماليزیا لس الوتکې د استرالیا د ساحلي ښار د لویدیز په 1950 کیلومتر کې د ماليزیایي الوتکې د منډل لپاره لپاس سره نکوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې ورچې د انتخاباتو خپل کمیسیون امنیتي مسولین وویل چې د انتخاباتو په ورځ باندې نوي پسلو کې مرکزونه درای ورکونی لپاره تیاروي.
مجموعاً در سطح کشور در 90% سایت ها مردم با عزت ما اشتراک کرده میتونه.
انتخاباتی شکایتونو کمیسیون بیا د زورواکو له مداخله او بی امنی او شکایت لري.
موږ د خپلو کارکوونکو په ځانګړي توګه په ولایتونو کې د خپلو کمشنرانو د امنیت په حق لري اندېښمن یو.
او د کونړ چارواکي وایي نن یکشنبه افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښته کړې چې 21 وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. زمونږ غاګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ صفه او FM 15 باندې اوري. انتخاباتو ته د کورنۍ چارو وزارت امنیتي کمیټه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو یوازې 10% مرکزونه د ناامنیو او په ځینو سیمو کې د لارو د نشتوالي له امله تړلي وي. د دې کمیټې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره یوځای په یو خبري غونډه کې د انتخاباتي مرکزونو وروستی لیست اعلان کړ. انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل د انتخاباتو پر مهال د 90% مرکزونو فعالول لویه لاسته راوړنه ده. دوی خلکو ته ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو د 6015 مرکزونو له جملې څخه یوازې 1340 مرکزونه د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله تړلي وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتو ته د کورنیو چارو وزارت د امنیتي کمیټې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو پر مهال به د رای ورکولو 90% مرکزونه خلاص وسی. د انتخاباتو د امنیتي کمیټې رئیس محمد سالم احساس وویل
مجموعاً در سطح کشور در 90% سایت ها مردم با عزت ما اشتراک کرده میتونه.
په مجموع کې د هیواد په کچه په 90% سایډونو کې زمونږ عزتمند خلک په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي. امنیتي ارګانونه د انتخاباتو د مخه، د انتخاباتو پر مهال او له انتخاباتو وروسته خپل ټول امکانات د پلان سره سم برابر کړي او تیاری یې ورته نیولی دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ارګانونو ته شاوخوا 14 میاشتې مخکې د رای ورکولو د مرکزونو لیست سپارلی و. د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې ویلي و چې یوازې د 395 مرکزونو امنیت نشي نیولی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دواړو ارګانونو د نوې ارزیابۍ له مخې په دې شمېره کې 350 نور هم ورزیات شول چې د ټولو تړل شوو مرکزونو شمېر 1340 ته پورته شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل د 90% مرکزونو فعال ساتل یو خلاص تراوړنه وګڼله.
منګوس یوازې 10% مراکز په ټول افغانستان کې لرو چې ټاکنې نه ترسره کیږي، اما 90% کې خوشبختانه ټاکنې ترسره کیږي، او دغه 90% د افغانستان خلکو ته، د افغانستان نظام ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، امنیتي ارګانونو ته یو غټ دستاورد.
ښاغلی امرخیل دا هم وویل د انتخاباتو د څارنې لپاره 2,00,000 څارونکو ته کارتونه ورکړي چې 300 پکې بهرنیان دي. د وویل په انتخاباتو کې به له هر ډول درغلیو سره قانوني چلند وشي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي شنبې په ورځ کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو امنیتي کمیټه په داسې حال کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې د مخالفینو بریدونه زیات شوي دي. وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتو امنیت به وساتي. خان محمد سند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو په کابل کې په انتخاباتي دفترونو باندې وروستۍ دوه پر لپسې حملې وغندلې. سناتورانو وویل دا ډول حملې په انتخاباتو کې خلک له ګډون څخه نشي منع کولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي لشته امنیتي پیښو سره سره بیا هم د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. د اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په کابل کې په انتخاباتي مرکزونو باندې وروستۍ حملې د بهرنیو استخباراتي کړیو د سیسې بولی. دوی وایي افغانان پوهیږي چې له ستونزو څخه د وتلو یوازنۍ لار په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی پراخ ګډون دی. د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وشول. دو سناتورانو فریدي کوچی او انرکلی هنریار په دې اړه وویل
داسې نر غوندې د انتخابات صندوقانو ته ځلو خپل رایه پسې په مړنۍ دغه ته ورکوو، رئیس جمهور ته ورکوو. دوی دې نه خطا وځي د افغانستان خلک به رایه ورنه کړي، او بیا امنی روانه ده.
له ټولو هغه کسانو څخه چې په شرایطو برابر دي، زما غوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل رایه ورکړي.
د دغو حملو وروستۍ د شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو په مرکزي دفتر باندې وه چې د امنیتي چارواکو په وینا د 5 انتحاریانو په مړینې سره پای ته ورسېده. د دې کمیسیون چارواکو دا حملې د افغانستان د دښمنانو کارو باله، او یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې دا انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل له حملې وروسته خبریالانو ته په دې اړه وویل
زه په دې باور لرم چې دغسې حملات د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو نه منع کولی نسي. دا ټاکنې به دایریږي، دا ټاکنې به په 14 د حمل په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. ولس متحد ده، ولس په ټاکنو باور لري، ولس په یووالي باور لري، او څومره چې دا حملات کیږي دومره د ولس قوت ورسره زیاتیږي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روانې میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. وسلوالو مخالفانو په بیا بیا د دې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی، خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په پوره ډول د امن په فضا کې ترسره شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
خبری مچل آوری
تا چې انتخابات راتلونکي دي، ټول راپورونه او مطالب هم د انتخاباتو په اړه دي. په همدې اړوند یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو کارکوونکو د امنیت د نه خوندیتوب او په انتخاباتو کې د زورواکانو د مداخلې له امله اندېښنه څرګندوي. د کمیسیون مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د پروسې په اړه د معلومات ورکولو په جوړه شوې غونډه کې وویل چې که د دې کمیسیون د کارکوونکو او ټولو اړوندو ادارو امنیت ټینګ نه شي، نو د جمهوري ریاست انتخابات به هم شفاف نه وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله له ټول هیواد نه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ثبت شوي دي. جمیله ظریفی په اړه راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین د دې پروسې د شفافیت او د خپلو کارکوونکو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي په ځینو ولایتونو کې د دوی په کارونو کې د زورواکانو مداخلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کارکوونکو بې طرفي تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو کارونو کې د زورواکانو د مداخلې مخه ونیسي.
زموږ ډېره اندېښنه د انتخاباتو د امنیت او شفافیت په حق لده، هسې نه چې خدای مکړه دا پروسه د امنیت د نشتون له امله له ستونزو سره مخ شي. موږ د خپلو کارکوونکو په ځانګړې توګه په ولایتونو کې د خپلو کمشنرانو د امنیت په هکله ډېر اندېښمن یو. په ولایتونو کې د زورواکانو د نفوذ په اړه هم ډېر اندېښمن یو.
هغه د انتخاباتو د پروسې په اړه د معلومات ورکولو په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دې کمیسیون دفترونه په 14 ولایتونو کې فعال دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستي لس له مخې به د 6015 مرکزونو له جملې 1320 تړلي وي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري له مدني ټولنو، رسنیو او خلکو وغوښتل چې د انتخاباتو د څارنې په برخه کې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي. هغه له ټولو خلکو وغوښتل څو د انتخاباتو په ورځ د هر ډول سرغړونې د لیدو په صورت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دفترونو ته ورشي او خپل شکایت ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله دوی سره د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د تحلیل او څېړنې رئیس صبغت الله تمیم وویل چې د دې کمیسیون غړي هڅه کوي له قانون سره سم پر مخ ولاړ شي.
د کمیسیون له رامنځته کېدو راهیسې موږ 3400 شکایتونه څېړلي دي. دا شکایتونه په دوو برخو کې دي. 1092 شکایتونه دلته ثبت شوي او 2212 شکایتونو ته د شکایتو اوریدو کمیسیون لخوا رسیدګي شوی.
د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو کاندیدان د امنیتي ستونزو تر څنګ په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي درغلۍ او تقلب له امله هم اندېښنه څرګندوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا تل د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو او افغان امنیتي چارواکي د دې پروسې د ټولو کارکوونکو د امنیت د خوندي ساتلو ډاډ ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د یک شنبې سهار وسلوالو طالبانو د مروري ولسوالۍ اړوند د غاښي کنډو په امنیتي پوستو برید کړی چې د جګړې په جریان کې نږدې 60 برید کوونکو ته مرګ ژوبله وختي او درې سرحدي پولیس سرتیري هم ټپیان شوي دي. روحلا انوري له سیمې راپور راکوي.
د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د مروري ولسوالۍ اړوند د غاښي کنډو په امنیتي پوستو برید کړی چې د جګړې په جریان کې نږدې 60 برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوختي او درې سرحدي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل تیر شپه 3 بجې په لسګونو وسلوالو طالبانو د مروري ولسوالۍ اړوند د غاښي کنډو په امنیتي پوستو ستر برید کړی چې برید کوونکي د افغان سرحدي پولیسو د سخت مقاومت سره مخ شوي او پکې نږدې 60 حمله کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. زموږ ځواکونو مقاومت کړی او په دې بریالي شوي چې د وسلوالو طالبانو د دوو مشهورو قوماندانانو په ګډون 9 تنه له منځه یوسي او 12 نور ټپیان کړي. د هغوی جسدونه د جنګ په میدان کې پاتې شوي. اوس سپین ګیري راغلي وو او غوښتنه یې دا وه چې مړي ورکړو. موږ ورته د جسد نو د انتقال اجازه ورکړي. په ټپیانو او وژل شوو کې زیات کسان د برید اوسېدونکي دي. هغه وایي جنګ 3 ساعته دوام کړی. په یاد نښته کې د سرحدي پولیسو 3 تنه هم ټپیان شوي چې په خپل وخت د ملي اردو د هلیکاپټرو په وسیله روغتون ته انتقال شوي او زخمونه یې سطحي دي. زموږ 3 سرحدي پولیس ټپیان شوي چې ټپیان د ملي اردو د هلیکاپټرو په وسیله روختون ته انتقال شوی چې ډاکټرانو یې روغتي حالت ډاډه خودلې ده. نور دولتي سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوخته. طالبان مو په شاتم بولې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید پاړه څنګه دی ویلي. غاخه کانډو د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اړوند هغه سرحدي او غرنۍ سیمه ده چې هغه خواته یې د خیبر پښتونخوا ایالت باجوړ ایجنسی پرته ده. همیشه افغان چارواکي داوه کوي چې د دوی وسلوال مخالفین د سرحد بلې خوا کې روزل کیږي او د حمله لپاره کونړ ته رالیږل کیږي. په غاخه کانډو کې په داسې حال کې وسلوال طالبان برید کوي چې لنن څخه یو میشت وړاندې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا په یوه امنیتي پوسټه حمله وکړه چې پکې یو ویشت د ملي اردو سرتیري ووژل او دوه تنه برید کوونکو ځان سره ژوندي بوتلل. چې شل ورځې وروسته د قومي جرګې په منځګړیتوب هغه دوه تنه بیرته را خوشې شول.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
کچری په دغه سولیز انتقال کې ګډون کول غواړي نو د شنبې پورس خپل رائے وکاروي. د جمهوری ریاست یو کاندید قطب الدین هلال ادعا کوي چې ځینې دولتي چارواکي د یو او بل کاندید په ګټه کار کوي. قطب الدین هلال چې په کابل کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې که هر کاندید په دې اړه شواهد او اسناد دوی ته وسپاري دوی به په دې اړه قانوني اجراءات وکړي. یوسف خان زدرانی په اړه راپور راکوي.
په داس حال کې چې د ولایتي او جمهوری ریاست کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په وروستۍ اونۍ کې دي، د ولسمشر یو کاندید قطب الدین هلال له حکومت وغوښتل چې د شفافو انتخاباتو لپاره د په انتخاباتو کې د هر ډول لاسوهنو مخنیوي وکړي. قطب الدین هلال چې د یکشنبې په ورځ د کابل د چلستون په سیمه کې سلګونو پلویانو ته خبرې کولې وویل چې یو شمیر دولتي چارواکي هم د اوس د انتخاباتو په کمپاینونو کې غیر قانوني لاسوهنې کوي.
مداخلات همین حال در
همدا اوس په انتخاباتي کمپاینونو کې مداخله دوام لري. ځینې وزیران، ځینې والیان او ځینې قمندانان په پراخ اندازه په دې مداخلو کې مصروف دي او د یو او بل کاندید په ګټه کار کوي چې دغه کار یې غیر قانوني دی. زه د ښاغلي جمهور رئیس څخه غواړم چې دا دې کار مخه
ونیسي.
هلال له طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو پروسه دې نه ګډوډوي او خلک پرېږدي چې پکې برخه واخلي. حکمتیار چې له دولت سره په جګړه بوخت دی، په راتلونکو انتخاباتو کې یې له هلال څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د نوموړي په ملاتړ غونډه کې د ګلبدین حکمتیار زنده باد نارې هم وهل کېدی. قطب الدین هلال لومړنی کاندید نه دی چې په دې اړه خپل اندېښنه ښایي، بلکې له دې وړاندې ځینو نورو کاندیدانو هم په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولتي امکاناتو په کارولو اندېښنه ښودلي. خو حکومت تر اوسه کوم لوړ پوړی چارواکی په دې مداخلو نه دی تورن کړی او نه یې هم څوک له دندې ګوښه کړي. یوازې د کورنیو چارو وزارت د کمپاینونو په پیل کې د پولیسو د شاوخوا لسو چارواکو دندې ځنډولې وې. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې که هر کاندید د حکومتي کسانو د مداخلې په اړه کوم شواهد او اسناد لري دوی ته یې دې وسپاري.
موږ له ټولو کاندیدانو غوښتي چې موږ ته ثبوت او شواهد وړاندې کړي تر څو موږ دا شواهد او مدارک د جمهور رئیس سره شریک او عملاً اقدام وشي. خو دا کاندیدان چې مطبوعاتي خبرې کوي تر اوسه یې موږ ته هیڅ ډول شواهد او ثبوت نه دی وړاندې کړی.
هغه وویل د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په همدې موخه جوړ شوی چې دا شکایتونه وڅېړي. که څه هم انتخاباتي کمپاینونه مخ په ختمېدو دي، خو اکثره خلک د انتخاباتو له کمیسیون او حکومت څخه غواړي چې د رایې ورکولو په ورځ او له هغې وروسته د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخه ونیسي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 FM 100.5.
د انتخاباتي کمپاینونو په دوام د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د خپلو مرستیالانو سره یوځای کندهار ته تللی، خپلو زرګونو پلویانو ته یې وینا کړې. بلخوا په دغه ولایت کې د جمهوری ریاست د یو بل کاندید ډاکټر زلمی رسول په ملاتړ هم جلا جلا غونډې جوړې شوې. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د یکشنبه په ورځ د کندهار په مچای لوبغالی کې د جمهوری ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ اعلان شو. په دغه غونډه کې د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله خپلو زرګونو پلویانو ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه که چیرې جمهور رئیس نو د کندهار امنیت بیا رغونی او یو شمیر نورو انکشافي پروګرامونو ته به توجه وکړي.
کندهار خلک لکه ټول افغانستان خلک غوندي د هر شي نه اول امنیت غواړي. یو عادل نظام غواړي، په وطن کې سولې راوستل غواړي، بیارغونې غواړي. که دا بیارغونې د برېښنا په هکله وي، یا دا د کوم بند په جوړولو کې، یا تجارت ته په پام کول وي، یا زراعت مالدارۍ باغدارۍ او صنعت ته په پام کول وي، یا تعلیم و تربیه، یا ځوانانو ته، یا ورزش ته، یا خوندو ته زمینه مساعده زمینه برابرول وي. په دغه ټولو ساعت کې موږ ټول افغانستان خلکو ته ژمن یو.
په غونډه کې دغه راز یو شمېر قومي مشرانو هم خبرې وکړې او د خلکو څخه یې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه وکړه. په عین حال کې په کندهار ښار او ارغنداب ولسوالیو کې زرګونو کسانو په دوو جلا جلا غونډو کې د جمهور ریاست د کاندید ډاکټر زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. د انتخاباتي کمپاینونو په دوام د جمهور ریاست د کاندیدانو محمد شفیق ګلاغا شیرزی، سردار محمد نادر نعیم، ډاکټر زلمی رسول او اشرف غنی احمدزی وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور ریاست پنځم کاندید دی چې کندهار ارت سفر کوي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
په ترکیه کې خلک په سیمه ایزو انتخاباتو کې د رای ورکولو په حال کې دي. دغه انتخابات د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند محبوبیت ته یوه ازموینه ګڼل کېږي. دغه انتخابات صالح محمد صالح څارلی او په دې اړه یې رپورټ برابر کړی.
په ترکیه کې به شاوخوا 2.5 میلیونه کسان په ټول هیواد کې د ښاروالانو او نورو چارواکو د ټاکلو لپاره خپلې رایې وکاروي. تر دغو انتخاباتو مخکې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان واکمن ګوند د اداري فساد د رسوایۍ له کبله کمزوری شوی و. د یو ثبت شوي غږ د خپرېدو له کبله په حکومت کې دننه اداري فساد په لوړه کچه هم رسوا سو، چې په حکومت کې دننه د استبداد څرک هم ورڅخه لګېږي. د ترکیې حکومت تر دغو انتخاباتو مخکې پر یوټیوب او ټویټر ویبپاڼو بندیز ولګوه چې دې کار په نړیواله کچه انتقادونه وپارول. د انقرې اوسیدونکي ونال سابنجو له رویټرز اژانس سره تر رایې اچونې مخکې وویل د انتخاباتو فضا ډېره لنجمنه ده.
زه
څلور اویا کلن یم، خو په ټول عمر کې مې په داسې سخته فضا کې انتخابات نه ولیدلی. هیله من یم چې دا وروستي لنجمن انتخابات وي او تر دې وروسته په سوله ییزه توګه انتخابات وکړو. د ترکیې د صدر اعظم پلویان وایي د ترکیې اقتصاد ته وده ورکړې، خو د مخالفان د دیکتاتور کړي. په پلازمینه انقره او استنبول کې د نننیو انتخاباتو نتایج د صدر اعظم پر راتلونکي برخلیک هم اغیز کوي. اردوغان په پام کې لري په اګست میاشت کې د ولسمشری انتخاباتو ته ځان کاندید کړي، یا هم شایي د خپل ګوند اصول بدل او بل کال د څلورمې دورې لپاره د صدر اعظم څوکۍ ته ځان ونوموي.
اوس هم راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. په لوګر ولایت کې د څرخ ولسوالۍ سیمه ایز شورا او قومي مشران وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته تلفات اوښتي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په څرخ ولسوالۍ کې له تیرو لسو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي چې تر څلوېښتو زیات ملکي وګړي پکې ټپیان او مړه شوي دي. په همدې حال کې د لوګر سیمه ایز چارواکي هم تاییدوي چې په څرخ ولسوالۍ کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت لپاره عملیات پیل شوي، خو وایي چې ملکي خلکو ته ډېره کمه مرګ ژوبله اوښتي. نسیم شفقي په اړه راپور راکوي.
په لوګر کې د څرخ ولسوالۍ د سیمه ایز شورا مشر او یو شمېر قومي مخور وایي چې په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یولس ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د څرخ ولسوالۍ د سیمه ایز شورا مشر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات له تیرو څه باندې لس ورځو راهیسې پیل شوي او لا هم دوام لري.
طالب د کوسی مو سکوم داس پیو دوی په غاجه پټوپو په وانو دوی ولي، نو تاسو کولای شئ چې موږ دغه زخمیان په ایمرجنسي کې د لوګر ولایت څخه ته امه کې وویني دغه مشوبان او خزي الکان سپنګری دي. یو لس نفر شهیدان دي، 15 نفر زخمیان.
په همدې حال کې د سرخ ولسوالۍ د سیمیز شورا غړي ملک عبدالله ازادي رادیو ته وویل چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو له عملیاتو نه ډیر پتنګ شوي. د په خبره په دې اړه خپل شکایتونه د لوګر والی او په ولسی جرګې کې د ولایت زینو استادو ته هم سبوریدی. ملک عبدالله له سرخ ولسوالۍ نه په داسې حال کې له ازادي رادیو سره پر ټلیفون خبرې کولې چې د ډزو غږونه هم اوریدل کېدل.
زمونږ پر سیمه سلګونه هوانونه لکه باران داسې وور. آیا مونږ ماشومان او د ژوند کولو حق نه لرو؟ پر مونږ داسې حال دی، تاسو ورته غوږ ونیسئ.
حالت
سرخ د لوګر له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې وسلوال مخالفان پکې پراخ فعالیت لري. تر دې وړاندې هم له دې ولسوالۍ نه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د نښتو ډېر راپورونه خپاره شوي. د لوګر والي نیاز محمد امیری هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره په سرخ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او په ډېر احتیاط یې پر مخ وړي.
دا د بلې خوا حرکت ته شي نه غواړي چې دولتي ارګانونه هلته سلطه پیدا کړي. کوشش کوو چې داسې عملیات صورت ونیسي چې خلکو ته تلفات پکې ونه رسېږي، ملکیان پکې متضرره نه شي. نو موږ د انتخاباتو په درشل کې یو، د انتخاباتو د سایټونو امنیت باید ټینګ شي. زه خو د لوګر د والي په تر دغه نه زیاته اطلاع نه لرم.
ښاغلي امیری په سرخ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یوازې د یوه ملکي وګړي وژنه او د څلورو نورو ټپیانېدل تایید کړل.
له جنگ جګړو او نورو ټولو خبرو سره سره پام وکړئ یو سپورتي خبر ته. د پاکستان د کرکټ ملي ټیم نن د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم ته د 2014 کال د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې په ستره تفاوت سره ماته ورکړه. پاکستان خپل ټول لوبغاړي په 590 منډو له لاسه ورکړل.